ستوري مشهي د مشال رادیو په دې مازیګرنې خبرونه کې زه نجيب امیر در سره يم. په روانو حالاتو تازه راپورونه تحلیلونه او مطالب لرو. د کراچۍ د ټاکنو نه دوامي نېشنل پارټي پریکون، پېښور کې پر پولیسو برید، د پاکستان د نوې کابینې د سوګن حال او نور مهم موضوعات د دې خبرونې له مهمو راپورونو څخه دي. نور راپورونه د تر اوسه در پیژنو. خدا ګړی خبرونه تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
قومی نیشنل ګوند د سند صوبې یو سلو اتوشتمې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنو له بیا انتخاباتو بایکاټ کړی دی. د شیعه مسلمانانو یوې ټولنې ویلي دي د دوی په وژنه کې لاس لرونکي حکومت ته معلوم دی. او د جارجیا د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن افغانستان ته رسیدلی. اوس بشپړ خبرونه. اوم نېشنل ګوند د سند صوبې یو سلو اتوشتمې حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنو له اکیدونکو بیا انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د یادې حلقې د رای اچونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کېږي. د اوم نېشنل ګوند سند صوبې عمومي سکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول حلقه کې له سره انتخابات غواړي.
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دي وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریاکشن د بایکاټ په شکل کې ظاهره.
یو سل او تشتم حلقه پښتون میشته سیمه ده او تیر ځل د عوامي نېشنل ګوند امیدوار پکې بریالی شوی. د شیعه مسلمانانو یوې ټولنې تیره ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې دي د لاس لرونکو ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړل سي. د امامیه رابطه کونسل مشر میچر ریټایرډ سید حسنین هیدر د پېښور په پریس کلب کې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د شیعه ګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں؟
دغه چې کوم خلک دي ایجنسیانو ته د دغه خلکو خ علم دي، حکومت ته هم د دغه خلکو پته ده او حکومت پاغي پرده اچوي. زمون نننۍ غوښتنه ده چې زمون شیعه قام ته دي هر رقم تحفظ ورکړل شي.
بلخوا د پېښور د امرسیل کمشنر په خبره په هغو سیمو کې د پولیسو شمیر زیات کړی دي چیرې چې دغه په خبره شیعه مسلمانان په اکثریت کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي دي چې د ترګري پر موضوع به یو ټول غونډیزه غونډه کوي. تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب شیرپاو په کور کې د یاد غوند په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي غونډه وسوه. په غونډه کې ائتلافي غوندونو د مشورتي جرګې په نوم د ټول غونډیز غونډې کولو پریکړه وکړه او له دې سره د وزارتونو پر تقسیم او په نورو حکومتي چارو هم خبرې وکړې. تر دې وړاندې د روان کال په پایل کې اومي نېشنل ګوند او جماعت علما اسلام هم داسې غونډې کړې وې، خو د عمران خان تحریک انصاف پکې ګډون نه وکړ. تیر شپه په پېښور کې پر پولیسو حملې څلور تنو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د میوړی سیمې د داودزی تانې پولیسو په سیمه کې ګشت کاوه چې ناڅاپه پرې د شخصي بم چاودنه وسوه. د پولیسو د معلوماتو له مخې چاودونکي مواد د یوې ونې په خوا کې ایښودل شوي وو. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د جارجیا د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن افغانستان ته رسیدلی دی. د لهغه یو ورځ او وروسته ده چې د افغانستان په جنوبي برخه کې یو ځانمرګ برید د جارجیا و سرتیری ووژل. ایراکلی الاسانیا برسلز ته خپل سفر لنډ کړی او د دې لپاره افغانستان ته تللی دی چې خپل ټپي سوي عسکر وګوري. د جارجیا د سرتیری هغه مهال ووژل سو چې برید کوونکو په هلمند کې د دوی د پوځي اډې مخې ته له چاودونکو موادو ډک لارۍ والزوله. وسلوالو طالبانو ویلی چې دا برید دوی کړی دی. له دې سره په افغانستان کې د جارجیا د وژل شوو پوځیانو شمیر نه وشته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی د جارجیا د سرتیرو پر وژلو خفګان ښودلی او د لیدو کتو پر مهال یې د ایراکلی الاسانیا مننه کړې ده. جارجیا د غیر نیټو هیوادونو په لیکه کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې 1400 سرتیري ګمارلې دي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان افریقا ته خپل دوره لنډه کړې ده او خپل هیواد ته ستون سوی چې په هیواد کې دننه د موجوده بحران د حل لارې ولټوي. د جمعې په سهار استنبول ته رسیدو سره سم په زرګونو ملاتړو د هغه هرکلی وکړ. هغه وویل چې په ترکیې کې مظاهرې د لاقانونیت حد ته پر رسیدو دي چې باید ختم کړل سي. هغه زیاته کړه
اما هیڅ کینسه
دی وای موږ هیڅ یو چاته په دې هیواد کې د غیر قانوني کار د کولو اجازه نه سو ورکولای چې په ښار کې شخصي ملکیتونه او زموږ خلکو ته زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د اپوزیشن لخوا د استنبول په مرکزي سیمه کې د یوې پرمختیایي پروژې له مخالفت سره مظاهرو ته لمن وال سوې ده. په دغو مظاهرو کې په زرګونه کسانو برخه اخیستې چې د رجب طیب اردغان په زیاتېدونکې مغروره او زورواکه رویه تنقید کوي، خو رجب طیب اردغان د هغوی دا تورونه نه مني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا خبرداری ورکوي چې په سومالیا کې د امنیت په برخه کې د اوسنی پرمختګ باوجود د الشباب اسلامي وسلواله ډله د هیواد د امن لپاره یو ګواښ دی. د امنیتي شورا غړي توب لرونکو 15 هیوادونو د پنځشنبې په ورځ یو صدارتي بیان منظور کړ. په دې بیان کې د سومالیا پر حکومت ژغ سوی دی چې د ماشومانو خلاف د تیری کوونکو په شخړه کې له بېکورسو خلکو سره د وسلوالو ډلو لخوا جنسي تشدد کوونکو او د سومالیا د ځواکونو په ګډون د بشری حقوقو سرغړونکو ته دی سزا ورکړي. او د کرکټ د نړیوال شورا په چمپین ټرافی نومي ټورنمنت کې نن پاکستان خپله لومړۍ لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې کوي. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا لوبه نن د پېښور له وخت سره سم د ماسپښین پر 2:30 بجې پیل سوه. ویسټ انډیز په 4 ګټله او پاکستان ته لومړی د بیټینګ کولو بلنه ورکړه. پاکستان تر اوسه څه ګړی وړاندې د دوو لوبغاړو په سر 14 منډې کړې وې. تیره ورځ د یاد ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې هند و جنوبي افریقا ته په 26 منډو ماتې ورکړه. د خبرونو پای
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې عوامی نیشنل پارٹی په کراچۍ کې د سبانیو انتخاباتو بایټ کاټ اعلان کړي. دوی څه غواړي؟
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دی وشي، لیکن په شپږو پولینګ سټیشنو باندې الیکشن کول چې دا غیر منصفانه فیصله ده.
پېښور کې بیګا په پولیسو برید کې دوه پولیس والا وژل شوی دي. د پولیسو مشر پړه وایي د پاکستان نوی حکومتي کابینه نن لوړه کوي. سو وزیران باخلي، پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه
کم نه کم باغ.
په اسلام آباد کې د پولیو د پروسې په اړه 2 ورځنی کانفرنس شوی. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي د طالبانو سره د روغې پر مهال دی بشري حقونو ته پاملرنه وشي. او ونیس پروګرام پام کوه کې توتکۍ چکری د بجلی د وزیر دفتر ته تللې.
Oh my God, دا څنګه ګرمي ده! مې کم مې ټوله په خلو کې خراب سو. ملګرو، زه دا وخت د نوې حکومت د وزیر بجلی د دفتر سره ولاړه یم.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اورئ. عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې په 123 حلقې پر شپږ پولینګ سټیشنونو له انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی. دا انتخابات سبا کیږي. د دغه ګوند د سند څانګې چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن په دې اړه کره ټاکنې کول غواړي نو باید په ټوله حلقه کې له سره ټاکنې وکړي. د کراچۍ 123 حلقه د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. له دې حلقې په تیر ځل ټاکنو کې عوامي نېشنل ګوند بریا ترلاسه کړې وه. نور تفصیل د کراچۍ ښارنا ظفر کریمي راکوي.
په داسې حال کې چې د ټاکنو کمیشن د کراچۍ د 123 حلقې په شپږو پولینګ سټیشنو سبا د خالی په ورځ د بیا ټاکنو اعلان کړی، عوامي نېشنل ګوند له دغو ټاکنو بایکاټ اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکي وایي که د ټاکنو کمیشن کره او سوتره ټاکنې کول غواړي نو پکار ده چې په یاده ټوله حلقه کې له سره انتخابات وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري بشیر جان د زیارت په ورځ مشال رډیو ته ویلي چې د مې په 12 نیټه د ټول ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې بمی حمله شوې وه چې له امله یې په ټوله حلقه کې د ټاکنو عمل په سمه توګه نه و ترسره شوی.
د شتګردي سننه خو په کراچۍ کې چې په کمو حلقو باندې د عوامي نېشنل پارټۍ اکثریت وو، هغه حلقې نشانه جوړ شو. په هغه حلقو کې دماکې وشوې. 14 کسان په 128 کې 14 کسان شهیدان شو او 13 کسان زما په دماکه کې شهیدان شو. دا 16 یو صادق خټک آتیش، یو د غزوې یو کم دیرش، دا داسې کسانو چې دا په دې مهم کې او د دې نه علاوه 10 کسان زمونږ په دې دوران کې د نگران حکومت پر ورځو کې لس کسان زموږ په ټارګټ کلینګ کې مړه دي.
د کراچۍ د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه د پښتنو ګڼمیشته سیمه ده. له دې سیمې څخه د 2008 په ټول ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله مسعود کامیاب شوی و. الیکشن کمیشن سږ کال د مئی د 11 په ټاکنو کې د دغې حلقې ختمي نتیجه نه ده اعلان کړې، خو د یاد کمیشن تر مخه په دغې حلقه کې د ایم کیو ایم ډلې کاندید وقار حسین شاه تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. په دویم نمبر د متحد دینی محاز کاندید مولانا اورنګزیب فاروقی او په دریم نمبر د عوامي نېشنل ګوند کاندید امان الله مسعود دی. مولانا اورنګزیب فاروقی د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه مخکښ رهنما پاتې شوی دی. نوموړی اوس مهال د سنی مسلک ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر دی. د مولانا اورنګزیب فاروقی لخوا د یادې حلقې په ځینو پولینګ سټېشنو باندې د درغلۍ او بیا ټاکنو د خواست وروستو الیکشن کمیشن د دغې حلقې په شپږو پولینګ سټېشنو د بیا ټاکنو اعلان کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان د ټاکنو کمیشن لخوا د حلقې یوازې په شپږو پولینګ سټېشنو د نوي سره ټاکنې غیر منصفانه ګڼي.
مونږ دا وایو چې په ټول حلقه کې دوباره الیکشن وشي او منصفانه دی وشي، که د فوج په نگرانی کې وشي نو ډیره ښه ده، لیکن په شپږو پولینګ سټېشنو باندې الیکشن کول چې دی دا غیر منصفانه فیصله ده. مونږ د دې په حق کې نه یو، د دې مخالفت کوو او خپل ریئکشن، مونږ جمهوري خلک یو، د بایکاټ په شکل کې ظاهر او کنه په دې ورځ مونږ هړتال هم کولای شو.
د بشیر جان په خبره د سند اسمبلی یو سل اتیشتمه حلقه یو له هغې ځایونو څخه ده چرته چې د دوی د ګوند پلویان په ګڼ شمېر کې آباد دي. نوموړي تور ولګوو چې د ټاکنو په ورځ په دغه سیمه کې د دوی په دفتر د بمی حملې وروستو د دوی د ګوند پلویان او پولینګ ایجنټان د یوې مذهبي ډلې د کارکنانو لخوا په زور له پولینګ سټېشنونو ویستل شوي وو، او دوی د دې شکایت په همهغه وخت د ټاکنو کمیشن ته کړی دی، خو د ټاکنو کمیشن په دې اړه تر اوسه هیڅ نه دي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بیگا په پیښور کې پر پولیسو په بامی برید کې دوه پولیس والا وژل شوی دی. پیښه د داودزیو تانې په حدودو کې شوی ده. پولیسو چارواکي وایي په دې حمله کې دوه نور پولیس والا ژوبل شوي هم دي. حمله د پولیسو د غزمې یا گشت پر وخت شوی ده. په دې اړه نو تفصیل د مشال ریډیو خبریال اسرار تل له پیښور نه راکوي.
پیخا په 400 روډ د داودزی تانه په حدودو کې په میوړی سیمه کې شوی. مشال ریډیو ته د داودزی تانه ایس ایچ او ویل چې پولیس په سیمه کې گشت کاوه چې ناڅاپه په 14 وشو. د پولیسو د معلوماتو تر مخه 14 دن کې مواد د یوې ونې خوا کې اخودل شوی. د داودزی تانه ایس ایچ او امیر سلطان د یادې پیخې او د مرګ جوب لپاره مشال ریډیو ته ویل د یاد پیښه پاړه د پیښور د سیمه ایزو تانو مشر پولیس افسر شفیع الله خان مشال ریډیو ته وایي دا چې خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند لواکمنې روسته پر پولیسو بریدونه او بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې. په دې پوښتنه او یا د پیښه د سیمه ایزو چارو څېړونکي سلیم صاحب مشال ریډیو ته صدا سی وایي
موجود دی هغه یو خاص بن پوری یا یو خاص پارٹی پوری تړلی نه دی، نو د این ڈی په حکومت کې هم هغه وجوهات او هغه علتونه موجود او په دې حکومت کې هم موجود دي، او دا نن چې کومه کارروایي شوې ده د پولیسو خلاف دا د هغې ثبوت دی چې د طالبانو په نظر کې د دې حکومت او د هغې حکومت حیثیت یو دی.
د داودزی په سیمه میوړی کې د شوې پیښې پړه لا تر اوسه چا په سر نه ده اخیستې. د یادولو ده چې څو ورځې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو او تاڼو بریدونه شوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو. نن د پاکستان نوی کابینه سوګند پورته کوي. په نوی کابینه کې چودري نثار علي خان د کورنیو چارو، اسحاق ډار د خزانه او خواجه آصف د اوبو بجلی وزیران ټاکل شوي. مسلم لیگ نواز ویلي دوی به خپل کابینه وړه ساتي چې حکومتي لګښتونه کم کړي. شانون کې وایي د حکومتي خرچو پرتله په پاکستان کې د حکومتي واکدارانو په اداري فساد کې ککړتیا لویه ستونزه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر نورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیر صابر شاه اویل چې نن وفاقي کابینه خپل سوګند پورته کوي او په لومړي پړاو کې به د لسونه دولس پورې وزیران او مشیران د خپل چوکو واک لاس کې اخلي، چې پکې اسحاق ډار د خزانه، خواجه صاد رفیق د مواصلاتو، خواجه آصف د اوبو او بجلی او چودري نثار علي خان به د داخله چارو، احسن اقبال به د انفارمیشن ټیکنالوژي او سینیټر پرویز رشید به د اطلاعاتو د وزارت قلم تر لاسه کوي. نوموړي دې لړکي زیاته کړه
خو یعنی کم نه کم باغ دی دا اتلس نولس داس رینج کی وی یقینا وی یو خدا دې چې زمونږ د وزارتونو کې یو یو وزارت چې کوم دی هغه په دې دې وسو کې تقسیم شوی دی. هر وزارت دا سیدی لکه د سیل د پروډکشن دی دا تقریبا د دې خپل کې ډیر زیات یو تعلق دی. یا دا چې نور چې کوم د هغه جنریشن هغه وزارت دی په کار دې چې هغه بیا دا نور
کله چې مشال ریډیو د پیر صابر شاه دا خبره چې دوی بوړه کابینه جوړوي د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک په وړاندې کیخوا، نو هغه وویل چې حکومت له پکار دي چې د وزیرانو یا کابینې کمولو سره سره وزارتونه هم راکم کړي، او ځینې داسې وزارتونه دي چې د یو بل سره تعلق ساتي، نو که هغه ټول یو کړي او دغه رنګ د درغلو د مخنیوي لپاره هم کار وکړي شي، نو دا به د پاکستان په ګټه کیوی. دی وای
منستریانه خوچدی دا خو علی کمی کی چې دوی باقی منستریانو کم لیست چې دې چې دا کم کی دوی و چې مونږ به منستران دون اخلو. دا دی مطلب دا دی چې یو منستر به ته بچدی دا یو نه زیات منستریانی او ډیویژن چې دی هغه به ته حوالی او په غی باندې وکړ کین کو په پاکستان کې د حکومت خرچینه زیات چې دی حکومت کې چې کم مالی بدونوانی دا غی غټی شو دا او په روزانه په اربونو روپے دی پدې مات کې د کمیشنو او د نورو غلطو طریقو سره حکومت خزانه نه ځای کې پی ایم ایل ان دې توجه ورکینو د سره با حکومت هم خوشي او د پیسې چې دی او خرچي چې دی دا هم کمیشن.
د پیر صابر شاه په خبره چې ځینې مهم وزارتونه به د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف لزان سره ساتي چې مقصد یې د خرچو را کمول دي.
د سراج ظهیر رپورټ موریده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د لوډ شیډنګ کمولو لپاره په جنگي بنیادونو کوشش وکړ دی. نو موریده د خبر لاهور کې د توانایي یا انرژي په اړه په جوړ شوی خصوصي غونډه کې د مشورې په وخت کړی دی چې تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل مونږ ته راکوي.
د زیارت پورز لاور کې د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د توانایي په اړه یو خصوصي غونډه وشوه چې پکې د پېټرولیم او وابډه د وزارت د چارواکو په ګډون د بجلی ماهرانو او مسلم لیگ نون غړو ګډون لرلو. د دې دوران نواز شریف ته د بجلی د پیداوار او لګښت په اړه خبرونه ورکړې شوه. وزیر اعظم وویل چې ولستا ارزانه بجلی ورکول د دوی ډوم بې پاملرنه ده. د غونډې د تفصیلاتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق
وویل
دی غونډه کې بعضی سفارښتونه مخې ته راغلي دي چې پکې یو دالې چې په تیلو چلیدونکي بجلی ګرې دي کوئلې ته راواړول شي، ځکه چې د تیلو په نسبت کوئله ارزانه ده. بل دا چې د بجلی د غلا مخنیوي کول دي. هر کال د 200 ارب روپو بجلی غلا کیږي. بیا چې کوم خراب ماشینان دي یا خراب یونټ دي هغه سمول. ثبوت دا ویل چې دوی د هم د بجلی پیداوار کې خپل صلاحیت په کار راولي. بل دا چې د چین سره زمون خبره شوې ده چې کوم د پنجاب د پاره دوه یونټ دي چې چوکي ملیا او نندیپور هغه دی مرمت کړي او وی لګوي. نو امید دی چې د درې میاشتو کې به 50% لوډ شیډنګ کم شي.
امید ہے کہ 2-3 مہینو میں یہ کوئی 40-50% لوډ شیډنګ کم ہو جائے گی.
د بجلی کمښت پوره کولو لپاره د لنډې او اوږدې مودې کمې منصوبې په کار دي. کله چې مشال ریډیو په دغه اړه د توانایي د چارو د کارپوه ډاکټر اکمل حسین نه تاسو کو نو دوی
شارټ ټرم میں تین قسم کے انیشیٹیوز لینے میری نظر میں ضروری ہیں.
د لنډې مودې لپاره درې قسم اقدامات اغستل زما په نظر کې ضروری دي. اول دا چې بجلی پیدا کون کې مشینری جوړول او سمول ډیر ضروری دي، او دغه وجه ده چې دا یونټ د خپل صلاحیت نه کم بجلی پیدا کوي. بل دا چې د یوې اندازې مطابق 33% بجلی غلا کیږي، پکار ده چې هغه خلک او افسران معلوم کړي شي چې د بجلی غلا کوي او د هغوی خلاف کاروایی وشي. او بل دا چې کومه 1500 ارب روپۍ خساره ده، حکومت له پکار دي چې دغه پیسې په سنه سره جوړ برابر کړي چې قرضه ختم شي او د بجلی پیداوار ورسره زیات شي. اوږدې مودې کې پکار ده چې ډیمونه جوړ شي، نور سره به اوبه هم ذخیره کیږي او بجلی به هم پیدا کیږي،
جس پر سٹوریج بھی پانی کی ہو اور بجلی بھی بن سکے.
د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم میاں نواز شریف د بجلی پیدا کوونکو ادارو بقایا جات ختمولو لپاره د شورټی بانډ جاری کولو اعلان کړی دی. دا د هم یادوي چې دا وخت ملک کې تر 15,000 میگاواټه پورې د بجلی کمی دی، چې ورسره د ملک مختلفو سیمو کې د 12 تر 18 گھنٹو پورې لوډ شیډنګ کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ماشومانو ته د پولیو د رنز واکسین یا د سسکو ورکولو په اړه په اسلام آباد کې دو ورځنی کانفرنس شوی دی چې پکې د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو عالمانو، مفتیانو او ډاکټرانو ټینګار وکړ چې د ګوزڼ ناروغۍ مخنیوي سسکو په ورکولو کې هیڅ داسې شیان نشته چې د اسلام له نظره حرام وي. ډاکټرانو ویل څېړنې ښایي چې د پولیو مخنیوي واکسین د صحت لپاره ښه وي، او همدا وجه ده چې مور او پلار باید خپلو ماشومانو ته د سسکي خامخا ورکړي چې له عمري معذورۍ څخه وژغورل شي. د دې کانفرنس په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا رپورټ را لګل.
په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي او جامع الازهر یونیورسټي په اشتراک سره یو دو ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان، مصر او سعودي عرب عالمانو، پوهانو، دانشورانو او ډاکټرانو نه علاوه د صحت څانګو سره تړلو غیر سرکاري تنظیمونو غړو هم ګډون وکړو. په پېښور پوهنتون کې د شیخ زاید اسلامک سینټر ډایرکټر ډاکټر دوست محمد خان چې په کانفرنس کې هم برخه اخستې وه، مشال ریډیو ته وویل چې د کانفرنس مقصد د خلکو د ذهنونو نه هغه شکونه وستل وو کم چې دوی د پولیو څاڅکو په لري.
د پولیو کترو خلاف چې بزرو علاقو کې کم تشویش دی، چې دا تشویش چې کوم دی ختم کړی شي، نو دا خبره بګه کېدله چې هغه د پولیو کترې کې څوک ثابت کی، او دا خبره صحیح هم ده. د سیټ اسکالر چې کوم دی موږ سره دا شی نه و، دا د میډیکل ساينسز میدان دی، نو هغه اسلامي ذهن علما او ډاکټران ته پکار دي چې هغه ځای شوې ګوري. نو دې محفل کې صرف دا خبره وشو چې کوم سوالونه وشو تر څو د شکو کو سبحات سوال نه و، هغه جوابونه وشو.
ډاکټر دوست محمد خان وایي چې کانفرنس کې ګډون کوونکي عالمانو مفتیان په دې خبره متفق شو چې د پولیو څاڅکي د ماشوم د صحت لپاره ښه دي، او مور پلار له پکار دي چې خپلو بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي.
موږ دا مسلمانان او پاکستانی ډاکټران چې سوای، موږ د دې خبره اعتماد کوو. هغه وجه دغه ده چې مسلمان په حساب باندې او د پاکستانی په حساب باندې موږ دا نشمارو چې د خپل قوم او د ملک او یا د بچو خلاف داسې اقدام کوي چې هغه به د پاره مضر وي. نو متفق قرارداد دا چې هغه د پولیو ویکسین کې څه داسې مضر اشیاء نشته، نو دې وجه بچي دغه مرض
په کانفرنس کې برخه اخستونکو او د رؤیت هلال کمیټۍ چیئرمین مفتی منیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
اسلام کے علاج کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت مبارکہ دے، خطرناک بیماریاں نا بچ کول لے پارا تدابیر اختیار کول دا اسلام کے جائز دے. دا پولیو مرض چرے دا ہم یو خطرناک مرض دے، اسلام تعلیمات روشنی کے دے پولیو قطرات استعمال باندے اس نا پابندی دے، بلکہ شریعت حکم دا دے چے احتیاط امراض نہ بہتر دے اور دا یو احتیاطی تدبیر دے.
د ماشومانو د مرزونو ماہر ڈاکٹر نوران افریدی وائی چے پولیو یو خطرناک مرض دے، او دینا بچ کے دل صرف د پولیو د څاڅکو د لاری ممکن دا.
د ماشوم د پیداویدو نه واخلا تر 5 کالو پورې چې دغه ماشوم ته د پولیو قطرې ورنکړلی شي، نو دغه ماشوم قوت مدافعت بالکل کمزور شي، او تر 15 کالو عمر پورې په دغه ماشوم باندې د پولیو وایرس اتیک کولی شي، او دا ماشوم د عمر عمر پورے مزدور کی دی تھی دا قسم خبر کی جی دا نہ پوہے بو جدا قسم پروپیگنڈا مخی ترا جی پدے کی اس قسم دا سینہ دا خاندانی منصوبہ بندے دا پارا صدایا نشتا یا نہ دا سی سفٹا دا امریکا یا دا بل ملک پروپیگنڈا شتا دی یو ڈراپ ذریعہ با تا تس قسم دا سی نقصان یا داغے تک پل مقصد دا پورا کول دا پارا دا سی کٹلی اقدام نہ وشی
نو موڑی زیات کڑا چ دا ملکی او غیر ملکی عالمانو دا یو خ گام دے چ دا پولیو ساز کو په حق لای خپل رائے ورکړه نو باید چې وسته خلکو د ذهنونو نه شکوک او شبهات ووزی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه څلوېښت او په پنځل زره درې سوه شل صافي اوریدلی شئ.
د بخنې نړیوالې ادارې یا ایمنست انټرنیشنل ویلي دي چې د پاکستان نوې حکومت دی له وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت بشري حقوق له پامه ونه غورځوي. د ایمنست انټرنیشنل دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې یو خو د پاکستان نوې مرکزي حکومت او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو هوډ لري او بل د بشري حقونو د ساتنې یو شمېر تنظیمونو وسلوال طالبان د بشري حقونو په سرغړونو ګرم بللي. احمد زمي په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو په موږ سره ګرځو.
د بخشن نړیوال ادارې ایمنستي انټرنیشنل د پاکستان پر نوي حکومت ټینګار کړی دی چې د طالبانو په ګډون دي لټول وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو اترو پر وخت د بشري حقوقو خیال وساتي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت د بشري حقوقو ساتنه په خپل لومړی ترجیحاتو کې شامل کړي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن شریک مشر کامران عارف وای دوی هم له نوي حکومت دغه غوښتنه کوي چې بشری حقوقو ته زیان ونه رسیږي.
زمونږ به هم دا ډیماند دی د حکومت نه چې کله هم حکومت چا سره خبره کوي په کار دا چې هغه د انساني حقوقو خیال وساتي په هغه کې د هغه د پامالي خیال وساتي چې هغه سره نقصان ونه رسیږي انساني حقوقو.
کله چې می په دیاړه د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز له مرکزی جنرال سیکریټری اقبال ظفر جګړه څخه د حکومت د دریس پاړه وپښتل نو نوموړی ویل چې دوی خبرې اترو ته په همدې واجه لمړیتوب ورکوي چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي.
د انساني حقوقو خیال نه نو موږ به د مذاکرات خبره ولې کولا. دا خو د انساني حقوق خیال له زیات چې د انسانانو کیږي هم هغه لپاره موږ لګیو دا आवाज وشته او دا کوششونه کوو
خو په پېښور کې د بشري حقوقو د یو ځای سازمان امن تحریک مشر ادریس کمال له خبرو اترو هیلمن نشکاری وایي چې وسوال طالبان او حکومت دواړه اوس هم د بشري حقوقو سرغړونه کوي او یو شمېر کسان یې برمته کړي دي.
په دې خبره باندې مطلب چې په کومو بنیادونو باندې لګیا دي او مذاکرات کوي تاسو پورې چې دا خبره ده چې لکه دوی به د بشري حقوقو خیال وساتي. دا اول نه اول خدا څونه بې ګناه خلک دي یو بل نیولې کړي دي یا تختولي دي په کار چې دا خطر له مخکې راپري دي هغه د ریاستي ادارو سره دي او که غیر ریاستي ادارو سره.
په پاکستان کې پر ریاستي او غیر ریاستي ادارو مخکې هم تورونه لګیدلې چې یو شمېر کسان تښتولي دي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د دغه لادرکه کسانو خپلوانو خپل اپیلونه هم جمع کړي دي. خدای چې د پاکستان نوی حکومت به د لادرکه کسانو د موندنی او خوشی کولو په لړ کې څه ډول ګامونه پورته کړي. اقبال ظفر جګړه وای
دی وطن کې عدلیا آزاد شوه دا په مریټ باندې کیږي او هغه کیسونه ټول په عدالت ته رسیدلې دي. ان شاء الله عدالت وا چې کوم ذمہ دار خلک یې اول لو قرار وکي سزا ورکي او چې کوم بې ګناه خلک دي هغه بر آزاد دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزه کوونکي او یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له وسلوالو طالبانو سره وار د مخ هم خبرې اترې سوي دي خو څه ډول نتیجه نه ده ور کړې او دا ځل هم دغه خبرو اترو ته هیله مند نشکاري.
قوم قوا
الله الله و ما کور دې سپیره شه زما خوخي
چاچی قوم قوا
د مرچکو سلاتا
مامک قوم قوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلېونی حکیم مفتی مشوره
ژوند شوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. نو اوریدونکو دا خوندور د ټوکو ټقالو پروګرام چې د کوټې نه زمون همکار امان الله ناصر رالیږي، او په دې پروګرام کې تاسو د توتکۍ چکری او د نورو کرکټرونو سره مخامخ کیږئ. نن په پروګرام کې تاسو اورئ چې توتکۍ چکری د اوبو د برېښنا د وزیر دفتر ته تللې ده، او څنګه رسیږي هلته او څنګه په دې توانیږي کنه چې خبرې وکړي، دغه هر څه به اورئ. خو تر هغې وړاندې سو رپورټونه به نورې نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه کوو. د خبرونو لنډیز هم تاسو لپاره لرو. د خبرونه څنګه ده او د مشال ریډیو نور خبرونه څنګه روانه دي، تاسو سوال لرئ، څه تبصره کول غواړئ، څه تنقید لرئ، مونږ ته په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00 420 11 40 120. د سټوډیو د غړې ستنخای چې درې نیمه بجې دي، پوریوال کاکړ ته مخ سپارم تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې 128 حلقې پر شپږو پولینګ سټېشنونو له بیا کېدونکو انتخاباتو بایکاټ کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دی چې د یادې حلقې د رای اچونې پر شپږو مرکزونو سبا انتخابات کېږي. د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې عمومي سیکرټري بشیر جان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول حلقه کې له سره انتخابات واړي. د شیعه مسلمانانو یوې ټولنې تیره ورځ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وژنه کې دي د لاس لرونکو ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. د امامیه عربته کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر د پېښور په پریس کلب کې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د شیعهګانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان حکومت ته معلوم دي. د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت ویلي دي چې د ترګري پر موضوع به یو ټولګندیزه غونډه کوي. تیر ورځ په پېښور کې د قومي وطن پارټۍ د مشر افتاب شیرپا او په کور کې د ائتلافي ګوندونو غونډه وشوه چې په هغه کې د مشورتي جرګې په نوم د ټولګندیزې غونډې کولو پریکړه وشوه. د جورجیا د دفاع وزیر ایراکلی الاسانیا نن افغانستان ته رسیدلې ده. د هغه یو ورځ وروسته ده چې د افغانستان په جنوبي برخه کې یو ځانمرګي برید د جورجیا او سرتیری ووژل. او د کرکټ د نړیواله شورا په چمپین ټرافي نومي ټورنمنت کې پاکستان دا وخت خپل لومړی لوبه د ویسټ انډیز په وړاندې کوي. پاکستانی لوبډلې څه شی په وړاندې په 12 اورو کې د 25 منډې کړې وي او درې لوبغاړي سوځېدلې.
لاند خبرونه مو د بوريوال کاکړ نوریدل. د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سراج ظهیر کورنۍ ورځپاڼې او ملیحه میرزاده تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مهم مطالب دراوروي.
د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري غلي کې چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی د غړي فرید خان د قتل نفس هنګو کې د تشدد مختلفو پېښو کې نور 12 کسان مړه او د هنګو راپارېدل کسانو 100 پېټرول پمپونه، پرایویټ دفترونه او کورونه سوځولي دي. د اداري په وینا چې فرید خان په آزاد حیثیت کې د صوبایي اسمبلی په پی کې 200 غړي منتخب شوی وو، خو بیا یې پاکستان تحریک انصاف پارټۍ کې د شمولیت فیصله وکړه. یې زیاتوي چې فرید خان د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لرلو او د اطلاعاتو تر مخه په 1.5 نیټه پېښور کې د صوبایي اسمبلی وړومبۍ غونډې ته په موټرسایکل راغلی وو. ادارې وایي چې د 11 مې په ټول ټاکنو کې د فرید خان کامیابی د دې خبرې غمازی کوي چې هغه د دې قام د پاره د الیکشن نه مخکې هم څه کړی وو او هم په دې سبب ورته د دغه ځای خلکو اوټ ورکو او خپل نمائندې وټاکو، چې دا رنګ د دغه سیمې مسلې په خشن په اسمبلی کې راپورته کړي. ادارې وایي چې د فرید خان پرنګ د قام او ولس په خدمت باور لرونکي باندې برید کول څرګندوي چې د دغه علاقې او ولس ځینې پټ دشمنان دا برداشت کولی نشي چې د فرید خان په شان خدمتګار دی پیدا شي او دوی دې اسمبلی ته لاړ شي او هلته دې د ملک او قام د راتلونکي روښانه کولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. ادارې اخیری کې لیکي چې د فرید خان د وژنې وروسته په هنګو کې داسې حالات پیدا کېدل چې هغه په ځاني او مالی زیانونو تمامېږي، د ملک او قام د ګټې په ضد عمل دی. بلکې که داسې وویل شي نو هم به بی ځایه نه وي چې دغه خراب حالات د هغو عناصرو په ګټه دي څوک چې د فرید خان په شان د ځوانانو په وژنه ملک دښمنی او قام دښمنی ترسره کوي. باید چې د هنګو بهادر ولس خپل غصه قابو کړي او د فرید خان مشن جاری وساتي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د پیسکو چارواکو ته ویلي دي چې د بجلی غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دي بند کړي. لوډ شیډنګ دي د لس ګنټو نه زیات نه وي او دواب ډټول اوسني او پخوانی کارمندان دی د خپل کورونو نه د نوم تختې لري کړی. اداري مخ کې لیکي چې د مقدمه د اوریدنې په وخت چیف جسټس ته ویلې شو چې د شیخ محمدی گریډ سټیشن خرابوي او په بازي پاور ټرانسفارمرو زیات لوډ د بجلی د لوډ شیډنګ وجه ده، او بل دا چې د بجلی غلا او بلونه نه جمع کولو سره هم لوډ شیډنګ زیات شوی دی. اداري اخیری کې لیکي چې یو خو د وابډا کارکونکو په نوم خلک غلا کوي او د بجلی بلونه نه ورکوي، نو بل پلو د یو بل په ځای شل شل بلبونه هم استعمالوي. د دې مخنیوي په کار دی، او د چیک اینڈ بیلنس د اثرناک نظام ضرورت دی. نو دې سره به تر ډېر حد د بجلی بچت وشي او سره به غیر ضروري لوډ شیډنګ هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی د پاکستان نوی حکومت لپاره سلور مهمې نقطې په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف هیواد د اقتصادي بحران نه دراوېستلو او د انرژي مسله حل کولو ته ژمن ښکاري. د پاکستان مسلم لیگ نون انتخاباتي منشور کې هم د هیواد اقتصاد بیرته ښه کولو ته لومړیتوب ورکړل شوی، او په دې وروستیو کې د یاد ګوند چارواکو ویلي دي چې د زیاتو خرچه لرونکو مراعاتو د ختمولو او د انرژي په قیمتونو کې اصلاحات راوستلو ته هیله مند دي. مجله لیکي دویمه مهمه خبره د نوي حکومت لپاره دا ده چې په 1999 کې پرویز مشرف چې په پوځي کودتا کې د نواز شریف د واک دویم دور نسکور کړ، اوس په اسلام آباد کې په کور کې نظر بندي. د مجلې په خبره د مشرف په حق له د نواز شریف فیصله و داغه د نوي حکومت او د پوست ترمنس د تعلقاتو شکل وټاکي چې یو واري هم دغه ادارې لخوا لري کړل شو. مجله دریمه مهمه نقطه په ګوته کولو سره لیکي چې د پاکستان په تر ټولو زیاته آبادی لرونکي صوبه پنجاب کې ترهګري له هند سره د هیواد ښه تعلقاتو او ورسره تړلي اقتصادي ګټو لپاره یو ګواښ دی. بلخوا بیا خیبر پختونخوا صوبه چې له افغانستان سره پوله لرونکو قبایلي سیمو ته سیرمه ده، د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند تر انتظام لاندې بوي. یاد ګوند د امریکایي ډرون بریدونو مخالف دی او د تندرویتوب په لړ کې د غیر پوځي حل خوښي دي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې غواړي. د مجلې په خبره دغه ناکراره سیمه چې افغانستان ته نږدې ده، په آرامولو کې د ګوند صلاحیت به د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تعلقاتو باندې ډېر اثر ولري. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د برتانیې د دفاع سیکرټري ویلي دي غواړي چې له بګرام جیله قیدیان افغانستان ته ورسپارل شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان انتظامی چارواکو لخوا د قیدیانو سره د ظلم د اندېښنو له امله د یو کال نه د زیاتې مودې لپاره د قیدیانو د سپارلو پروسه ځنډېدلې وه. تقریبا 90 مشکوک وسلوال په کمبسشن کې په یو حال کې ګیر پاتې دي چې وکیلان وایي بې له کوم توره د دوی ساتل غیر قانوني دي، او افغان عدالتونو ته د کاروایی لپاره د دوی سپارل هم غیر قانوني دي. ورځپاڼه لیکي برتانیې په اپریل 2012 کې د افغانستان عدالتي نظام ته د قیدیانو د سپارلو بهیر ودرولو. د هیواد د دفاع سیکرټري فیلیپ هیمنډ په اکتوبر کې دغه بهیر واپس ته شروع کولو یو ناکام کوشش وکړ. مخکې له دې چې قیدیان ځایي انتظامیې ته د عدالتي کاروایی لپاره وسپارل شي، په افغانستان کې نړیوال بهرني ځواکونه دوی یوازې د 6-9 غنټو لپاره له ځان سره ساتلی شي. ورځپاڼه لیکي د یو کال نه زیاته موده وشوه چې په کمبسشن کې دا وخت یو شمېر قیدیان د کوم تور بغیر قید دي. په دوی کې د 8 قیدیانو وکیل فیل شاینر تیره هفته وویل چې حکومت یې د نړیوال قانون سرغړونه کوي، خو زیاته کړه چې بګرام ته د دوی په لیږلو کې هم امنیتي اندېښنې موجودې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سولې د راوستلو په اړه د پاکستان د نوي وزیر اعظم نواز شریف پر رول لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلي نوموړی نه یوازې له پاکستاني طالبانو سره خبرې پیلولی شي، بلکې افغان طالبان هم دې ته هڅولی شي چې له امریکا سره د روغې جوړې خبرې پر مخ بوزي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهمې برخې راخیستې.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې لیکوال احمد رشید لیکي، په 1992 کال کې چې کله په افغانستان کې کمونیست حکومت په نسکورېدو سو، نو د هغه وخت د پاکستان 23 کلن وزیر اعظم نواز شریف او افغان جهادي مشران سره کښېنول او د دوی ترمنځ د واک ویش وکړي. اوس 21 کال وروسته چې نواز شریف بیا په واک راغلی، نو ودته له طالبانو سره د خبرو اترو په ترڅ کې د سولې او روغ جوړې پر راوستو کې د یو نوي هیلې په سترګه کتل کیږي. په 1992 کال کې د نواز شریف لخوا د افغان مشرانو ترمنځ د واک ویش او سوله د افغان جنگ سالارانو او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د دوه مختوب لامل بریالي نسوه. لیکوال لیکي چې د ISI یوې ډلې د منځګړي په حیث د نواز شریف مرسته کوله، او بلې ډلې بیا په افغانستان کې د حکومت ضد کودتا لپاره د سختدریز افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار لپاره له پاکستانه په سلګونه جنگیالي کابل ته په لا قانونه توګه ولېږل. که څنګه د ایسای دغه د سیسانا کامه سوخ په نتیجه کې خونی کورنۍ جګړه رامنځته شوه چې بیا د طالبانو راپورته کېدو ته لار هواره کړه. لیکوال پر مخ لیکي د پاکستان پوز د 1998 کال راهیسی افغان پالیسی پر مخ وړي، اوس ورته په کار ده چې دا بار له ولسي حکومت سره شریک کړي. پوز ته په کار ده چې نواز شریف ته وار وار کړي چې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي چې زیاتره مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. تر اوسه یوازې د آی اس آی چارواکي افغان طالبانو ته رسائی لري، د کومو په اړه چې طالبان د دوی په ډیرو کوچنیو چارو کې هم د لاس وهلو له کبله د ناخوښۍ څرګندونه کوي. لیکوال زیاتوي نواز شریف کولای شي چې طالبان دې ته رضا کړي چې له امریکا سره خبرې اترې وکړي. د دې سربیره هغه دا هم کولای شي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د پوز په پرتله ښې اړیکې جوړې کړي چې اوس پر بې باوري توب ولاړې دي. لیکوال لیکي دا له پوز او آی اس آی څخه د واک لاسته راوړلو خبره نه ده، بلکې د یوې برخې ترلاسه کول دي چې په ترڅ کې یې پوز یو ولسي وزیر اعظم ته د خبرو اترو واک ورکړي. لیکوال لیکي د افغان طالبانو د خبرو اترو میز سره وستل به د پاکستاني طالبانو پر روحیه هم منفي اغیز وکړي، چې د افغان طالبانو په پرتله زیات سخت دریځ دي او غواړي چې د پاکستاني حکومت پر راپرځولو سره اسلامي قانون نافذ کړي. لیکوال زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان شخړې د سولیز حل او د پوځیانو د خوندي وتلو غوښتونکي دي، بلخوا پاکستاني جنرالان هر څه د پخوا په څیر پر مخ نسی بیا ولای او نسی کولای چې د اسلامي سخت دریځ پر ملاتړ ولاړه خارجه پالیسي پر مخ بوزي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي پاکستاني پوز به اصلا راباسي چې د ترهګري ضد پالیسي او د یاغیتوب د وهلو لپاره به جمهوریت او د هیواد رغونه څنګه پر مخ بیایي. نواز شریف د دې کار لپاره مناسب سړی کېدای سي، خو که پوز یې پرېږدي.
احمد شاه اعظمی او اوس یو بل رپورټ. له تیرې یوې مودې راهیسې په پېښور کې د اهل تشیع مسلک لارویانو هدفي وژنې روانې دي. دې صورتحال ته په کتو په پېښور کې اوسېدونکو شیعهګانو له حکومت غوښتي چې د دوی د امنیت بندوبست وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د اهل تشیع په وژنو کې د ککړو تنظیمونو پر ضد اقدامات وکړي. تفصیل د پېښور نه غلام غوس راکوي.
په پېښور پریس کلب کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي یوې ټولنې امامیه رابطه کونسل د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د شیعه مسلک سره د تعلق لرونکي خلکو په وجنه کې ککړ د ناقانونه ګرځول شوي ډلو په ضد دي ګامونه پورته کړي شي. له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د امامیه رابطه کونسل مشر میجر ریټایرډ سید حسنین حیدر وویل چې کوم خلک د شیعهګانو په وجنو کې لاس لري حکومت ته هغه خلک ښه معلوم دي.
کون سے لوگ ہیں اس کا بخوبی تمام ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، حکومت کو بھی پتا ہے.
دغا چکم خلق دی ایجنسیانو تا دا دغا خلقو خا علم دے، حکومت تا ہم دا دغا خلقو پتا دا او حکومت پا آغی پر دا اچوی. زمون ننانی غختنه دا دا چی زمون شیعه قام تا دی هر رقم تحفظ ور کرد شی
شیعه قوم کو هر قسم کا تحفظ پروائید کیا جائے.
دا چی شیعه مسلک سفی کرلری چی دا دوی پا وجنه کی سوک ککرلی. دا دی پختنی پا جواب کی دا دی خبری کانپرنس پر محال دا شیعه مسلک سره تعلق لرون کی یوتن امدادی قزلباش مشال راڈیو تا وویل
تو خواقا پتا دی خود نم منگ دی پارا نارو چی گورمنٹ هم دی پتا دی یو سو یو تنظیم نه دی یو دوا نو گورنمنت ته پکار دی اکشن علی کنه انډیویجوال مونږ سره کولای شو.
په پېښور کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي د خلکو د دې غوښتنو او امنیتی اندېښنو په لړ کې میچکله د پېښور د مرستیال کمشنر حبیب الله عارف نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال رادیو ته وویل چې د شیا مسلک د خلکو د حفاظت لپاره دوی د شیاګانو پر رهایشي علاقو کې په امنیت باندې مامور د پولیسو په شمیره کې زیاتوالی راوست لیدي او د شیعه مسلک مهم غړو ته مو امنیتی سرتيري هم ورکړي دي. د امامیا رابطه کونسل د خبرپانی تر مخه تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې یو سل ډیر شیعهګان په هدفي وجنو کې وژل شوی دي او په تیرو دریو میاشتو کې د شیعه مسلک 15 کسان په تازه پیښو کې وژل شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم یو بل رپورټ او بیا غی نه پس پام کوه. فاټا سیکرټریټ باید قبایلی سیمې باجوړ په بانډګې کې پر بارانی خوړ پل جوړوي. دا کار تر هغې وروسته کېږي چې د خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکرټریټ ته امر وکړ چې پر دې پل د کار پیل کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا پل به یو شمېر کلي له یو بل سره ونښلوي. د دوی په خبره د بارانونو او سیلابونو په صورت کې خلک له زختو ستونزو سره مخامخېږي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رالیږلې رپورټ ته.
د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا گورنر فاټا سیکرټریټ ته هدایت کړي چې د باجوړ ایجنسی په بندګۍ سیمه کې د ارم تحصیل نه قذافی ته تلونکي سړک د پاسه لوی پل جوړ کړي. فاټا سیکرټریټ وایي چې په دغه پل به 3 کروڑ روپۍ خرڅ راځي او ټیکه هم شوي چې تر د 3 لک پورې ولسته به ګټې ورکړي. د بندګۍ سیمه اوسیدونکي عمر رحمان مشال ریډیو ته وای
زمنګ علاقه چې کوم دا بانډګي علاقه دا د خولو د سیلابي خولو دا په دوه حصو کې تقسیم کړي دا علاقه حجی کلا بانډګي بانډګي خاص کاریز په سی په سی ورته د باندې مانوډې ریو تو دا ما ته ان شاء الله چې دا په دمندي او زمنګ راتو کې راځل دا چې کنه ان شاء الله دې ته دي.
د میا کلی اوسیدونکو عزت الله خان وای هغه د دې پل دوه نشوالې لوجه د ډیرو ستونزو سره مخ وو.
مشکل له وتا لکه کله چې باران نه سیلابونه راځي ډېر مشکلی وته ځکه چې نړۍ پورې وته را پورې وته نشي لار شته په دې در باندې ولا نه وتا لار وتی نه وتا تر کوم نږدې کلی چې کوم دی هغه ته مشکل دی چې دا اوشي نه تا کول ته صحیح راشي.
ظهور احمد عثمان خیل د مانو ډېرې اوسیدونکو دی اوای د عثمان خیل قوم لپاره دا اولنې لوی قدم دی چې د خېګړي په بنیاد ورته ګټي ورکړي. د دې نه وړاندې هغه سره چا مرسته نه وکړي.
تر دا خار دا ناویډن پول دی او بیا تر دې مرګري پورې نو چې دې قوم او دې عوامو ته هیڅ د سہولت نشته. دا خو زما په نظر کې چې دا د درسلو علاقو ته د دې نه څه ډول کول کیږي او چې دا بالکل بدرې لکه عوامو ته لکه زنانه او ماشومان ته د سکول او ضعیف خلکو ته دا به ډیره فایده ورکړي.
لدی ورستو مو د فاټا سیکرټریټ د ترجمان فضل الله سره خبرې وکړي نو هغه د پول په اړه معلومات راکړل.
د دې ټینډر هم شوه دی او اوس په دې باندې تقریبا ترنو کار ته شروع شوه دی او تقریبا دا به په 2 کالو کې بدا پل جوړیږي. د دې پل چې کوم لمبایي ده نو هغه تقریبا 216 میټر ده. دا دغه علاقې د ترکۍ او د تګ راتګ هم درست کې ډېر زیات مفید ثابت شي.
د پل په جوړونه ولس خوشحالي څرګنده کړي او وایي که پل جوړ شو نو بیا به هغوی ډېر د لوی کړونه خلاص شي.
دا هم دې رپورت سره د رپورټونو لمن رنغاړو او تاسو ته د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو ګرمې ځپلو او لوډ شیډینګ کوټلو اوریدونکو ستاسو د نوري پریشانی د پاره یو ځلی بیا حاضر دی ګورګین مرچکه د نو مرچکی خبرونو سره. په دې اله یو چې د داندلی په ضد در نو بجړول نه یاست د بیلو بیلو سیاسي لیډرانو چې د انتخاباتو نه وړاندې د ګټلو ترانی ویلې او اوس یې د بایلولو ماتم کوي د اغوی جړاګانو او فریادو نو بلی ونی کړی نه است د نوی حکومت جوړې دوبه په خوشفهمی کې مبتلا کړی نه است د بجلی د 48 غنټې لوډ شیډینګ او 48 زره بل به د کور ودانی سره په جنگ اخته کړی نه است او د شپې د لوډ شیډینګ په اوقاتو کې به مچرانو او مچانو په خپلو چاپیړو وحل نه است. نو ملګرو نوی حکومت هم د لوډ شیډینګ په خلاف د جنگ کولو نه معذرت کړی دی او ویلی دی چې په دریابونو کې اوبه نشته د اوبو بجلی له کمه راشي او په ډرمونو کې ډیزل نشته نو ډیزلی بجلی چرته راوړو. ځکه نو د ډیزلی بجلی هم فلال امکانات نشته چونکی په خزانه کې پیسې نشته ځکه نو رینټل برېښنا یعنی بجلی هم فلال نشي راتلی. ځکه نو د عوامو نه گزارش دی چې گزاره دی کوي اسی هم زمونږ د عوامو په گزارو باندې گزاره ویته. د حالاتو گزاره په ګرانۍ گزاره بی بجلی گزاره په بی روزګاری گزاره د جنگرو خزو سره گزاره د اغوی د ډیرو خپلوانو سره گزاره د مور سره په چاپلوسۍ گزاره د افسرانو سره په چمچګری گزاره د پولیس سره په چای پانی گزاره د بچانو سره په نوی پالیسۍ گزاره. راشی چوار د لوډ شیډینګ په حکله د توتکی چکری دارا پور هغه هم په پور.
او مائی گاڈ دا څنګه ګرمی ده مکه می ټوله په خلو کې خراب سو ملګرو زه دا وخت د نوی حکومت د وزیر بجلی د دفتر سره ولاړ یم ډیره سخت ګرمی ده خلک ټوله په لین کې ولاړ دي دروازه بند ده راسه چی د چپړاسي سره خبره وکړو چې د نن سره واندی السلام علیکم صاحب
دا خود و علیکم السلام د بل سره
تاسو دومره په غوسه کې ولی یاست
تما نه پیژنی
څوک یې ته
د وزیر بجلی چپړاسي هم کنه نه دیدی اورېدلی چې د خان نوکر ډېټ خان
خان صاحب زه د ریډیو کمال څخه توتکی چکریم ستاسو د وزیر صاحب انټرویو کول ترغلی
صاحب دا وخت د بجلی د زیات پیداوار د پاره په میټینګ کې دی
وی په میټینګ کې دا به څنګه میټینګ دی
دا سیکرټ خبره ده او میډیا ته ورخول من دی ځان پوی کا سادګه انټرویو کوي او هغه مفته
څه مطلب
چو وزیر صاحب تا ورزی نو دا چپلاسی موٹ با گرموی کنا
چه تزما سا رشوت گوڑی
رشوت نا میٹائے وایا میٹائے لوی لوی ٹکدارانی را کوی لوی لوی افسرانی را کوی تلا دا کم باغ مولے خوار رپورٹری
تما نه پیژنې زما نوم توتکی چکری ده او توتکی چکری هر ځای ته بې رشوت او بې مټایي رسېدلی سي
او زما نوم بیا رنټل چپړاسي ده پارون مې پلار راغلی و د بجلی میټر یې خلاص شوی و د هغه نه مې ټیکس واخیستو بیا مې دننه پرې ایښی دی که نه
ټیکس
تا د بجلی په بل لیدلی نه دي ټول ټیکس ڈیزل ٹیکس سیلز ٹیکس اضافی ٹیکس او پا آخر کی لکھلی وی خام خا ٹیکس دا خام خا ٹیکس بیا زمون دے ودی توائی بابت برناکی ٹیکس
یو یو دا بابت برناکی ٹیکس بیا سنگا ٹیکس دی
یو یو دا بابت برناکی ٹیکس بیا چیش دے چی حکومت پا پیٹرولو پر بجلی پر گیس پر سی این جی ٹیکس اخستلی شی د شار لوی لوی غنڈگان غنڈه ٹیکس اخستلی شی پولیس والا د تھڑا ٹیکس اخستلی شی د اوبو محکمه د اوبو او د عوام محکمه په عوام ټیکس اخستلی شي نو مونږ خواران بیا د بابت برناکی ټیکس ولې نشو اخستلی ټیکس به شندې بیا به دننه ځي کنی سوځه په دا ګرمۍ کې او کنه
ګورګینا دا څه وایي
ګرانو او قدرمنو ملګرو توتکۍ چکری خو داسې خبرې کوي لکه د رښتیا او بچۍ چې وي رشوت خوش یو فیشن دی او زمونږ ځینو ټیکهدارانو بلډرانو او سرکاري لوی لوی آفیسرانو د دې نوم ایښی دی کمیشن په تېرو ورځو کې یو ډیر لوی بلډر خودیې ته د پیو نوم هم ورکوي د هغه نه چاته پوس وکړو چې صاحب دا ستاسو فایل ولې د ټولو نه مخکې د لویو وزیرانو و دفتر ته ور دننه شي او بیرته راوه هم ځي په عزت نو هغه په خندا ورته وویل چې زه خو خپل فایل ته پیې ورلګوم او دغه رنګه پیې زما په خیال دی چې که ته ور ولګولې ولې چې اوس بریکینګ ټلیفون راغلی چې توتکۍ د منیسټر صاحب و دفتر ته په دننه کېدو کې بریالی شوې ده راشئ چې د توتکۍ او د منیسټر آف بجلی مرکه په ژوندۍ بڼه تاسو ته در ورسوم
جی ګرانو ملګرو زه دا وخت د وزیر بجلی په دفتر کې ولاړه یم په ټول ملک کې بجلی نسته خو دلته ایسی لګیږي وزیر بجلی له ډېره یخه رپیږي د ځان سره ګونیږي کله خندیږي کله ژړیږي هیڅ سر مې نه پخلاسیږي چې دا څه چل باندې کیږي تاسو ته د ژغ درسیږي
یا الله باران وکړي پر ټول ملک کې ناپرسان یو چې ډک سي دریابونه او بل سي بلپونه
السلام علیکم وزیر صاحب
یا الله دا نامحرم څوک د چزما دفتر ته راغله او زما ذکر او اسکار را خراب کړي
وزیر صاحب زه توتکۍ چکری د کمال ریډیو رپورټر ستاسو چپړاسي خو چې د نن میټینګ دی دا خو تاسو یوازې ناستې کوم دی میټینګ
بے وقوف نمی وینی دعا کوم په خزانه کې روپی نست پر اسمان باندې ورز پر غرو باندې توپان او سلی نست په دریابو باندې باران نست زکنو په وابډا کې بجلی نست تم دل تکشینه دعا وک چې باران وسی چې باران وسی بجلی براسی چې بجلی راسی روپی براسی اتلس ګانټه لوډ شډینګ د باندې خلق ولار دی کانه پلاس کی دی وم چوروزم په ولی می وژنی می زکنو دلته پټ ناشتم د باران د پاره دعا
د باران دعا هم لش په خیال کوه ولی چې باران راسی بیا سیلابونه راځي او کورونه ورانیږي کلیوس
هداغه حال یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ چې دا ام نه غواړي ها ام نه غواړي نو بیا تاسې عوام دغه یو احسان پر ما باندې وک
څوک بیا چنده غواړي
توبه مې د چندیس چنده نه غواړم بس د ورځې یوه یوه بالټۍ اوبه غواړم
یو یو بالټۍ اوبه
بس هر ورځ یوه یوه بالټۍ اوبه دغه تر بیله ډیم ته ور اچوي دریابون نه به وګورم او زموږ د بجلی ماشینان به وچلیږي چې ماشینان وچلیدل پنکې به وچلیږي بجلی به راځي ها بیا به نو وروره ته هم غلا کوئ موږ به هم غلا کوو ته به هم کانټې ورله اچوئ موږ به هم کانټې ور اچوو
تاسو دا کانټې ختموئ ولې نه
توتکۍ خورکۍ کانټه به څنګه ختمیږي چې حکومت د خلکو په غاړه کې کانټې ور اچي خلق نو مجبور دی چې د حکومت د بجلی و تارو ته کانټې ور اچي
نه تاسو د خپلې کمبې او تارونه وړئ ولې نه بجلی خو هسې هم نشته خلک به د ځان لپاره یو څه نور بندوبست وکړي
یو آر رای په دې تیرو څو ورځو کې ما دا حکم جاري کړی و چې دا کمبې او تارونه راوباسئ د خلکو به تمه هم وخیژي او زموږ دا یو وزارت به هم کړ بیا دغه د امام والا و دوبیانو د احتجاج وکړي جلوس یې را وایستي ول دا کمبې او تارونه به نه وړئ بلکې دی لږه
راکښته کوي ولې
ول موږ چې دا کالي مینځو دغه به دا د بجلی پر تارو باندې اواروو نو ښه ژر به وچیږي دغه فایده بیا و موږ ته رارسیږي تی ته خو هغسې بې فایدې دي
یو رښتیا
قسم دی که درواغ وایم او پام کوه توتکۍ چې کری پام کوه وام په اډوانس کې درته وایم دا بجلی د یو دوو ورځو مېلمنه ده بیا بې ونه وینې د برب کارخانه واخله د کویلې استری جوړ سوی دی او د ډیزلو پنکه راغلې ده هغه واخله او بیا به دا نه راته وایه چې زه دې نه کړم خبره پام کوه توتکۍ پام کوه او وام پام کوه
وام رکس فخش مړی وهر فات دوری او رات غاڑی تا وگرا تفری تون ڈنڈا دو سرا یار پنکی دکانون ٹیکس رات غاڑی تا وگرا تفری تون ڈنڈا دو سرا یار پنکی دکانون ہائی ڈنڈا وی ڈنڈا اوہ ڈنڈا اخ ڈنڈا ٹیکس رات غاڑی تا وگرا تفری تون ڈنڈا دو سرا ਡੰਡਾ ਦੌਰ ਸਰਾ ਯਾਰ ਪੰਤੀ ਦੁਕਾਨੂ ਨਾ ਖਤਮ ਸੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ختم سو کاروبار دی ویران بازار نہ خرچی شی نسوار نہ ٹی وی وی سی آر وی سی آر وی سی آر تو نو رچنا تغم چاند کی شڑون ڈنڈا دو سرا یار پن کی دکانون ہائی ڈنڈا ہوئی ڈنڈا اوہ ڈنڈا ਡੰਡਾ
چلے دا گزارا و منا پر تڑا چلے دا گزارا و منا پر تڑا مکھوا شچرگا اس نو خرو سلاتا 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 نٹائی پاؤ نٹے خون ڈنڈا دور سرا یار بن کے دکانوں ہائی ڈنڈا اوئی ڈنڈا ڈنڈا ڈنڈا
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.